فقرات یک جامعه است میدانه که یک جامعه را انکشاف و توسعه میمی است که برای جوانان که برند درس بخوانند چون کشور برشان زار رد دارد در شرایط خیلی اساسی ما قرار داریم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با پایان برنامه خبری این ساعت میرسیم. در همکارم ناجی صافی در استودیو است و خبرهای پشتو را تقدیم شما میکنند.
ډیر مننه دوستانو لمن سره اوسئ. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او له ازادي رادیو څخه د یوې بلې نیم ساعت خبرونه وخت را ورسید. روانه خبرونه زنجی صفه وړاندې کوم چې د تخنیک برخې رامین کاکړ پر مخ بي. په دې خبرونه کې اوري چې له افغانستان سره د هندستان د 15000 ټنه غنمو د مرستې محموله نن له چابهار بندر د افغانستان په لور روانيږي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم درو، خو لمړی به د دې محل مهم خبرونه له ډیوی نادر څخه وورو. په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس سخته و څلور یې روغ شوي دي. طالبان د هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس سخته و څلور یې روغ شوي. دا خبره د سمنګان ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د دوو کسانو د لومړی معایناتو نتیجه هم منفی ده، خو د دوهم معاینات نتیجه هم باید منفی وي. د معایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې ده، که هغه هم منفي شي دا دوه کسان هم روغ اعلانوو. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس داخته کسانو تر ټولو لوی شمیر په کندهار، کابل او هرات کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون پر ټول هیواد کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیری هم د پنجشنبه په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکونکو د 40 کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړپوړي سرکار عزیز الله فضلي پرون مخصن ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که نظامیان. طالبانو پرون اعلان وکړ چې 40 اسیران یې راخوشي کړي دي. د دوی په خبره دا کسان له دولت تړاو لري. وبلیدل شي چې دا اسیران له کومې ادارې سره تړاو لري، اسیران ملکی و که نظامی. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف دي 15000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا کوونکي به راخوشي کوي. نن څلورم ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. وزارت د اعلامې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 28 نیټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډېری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي. د کابل ځینې اوسېدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکل استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنیو چارو وزارت د اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 10مه نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېره اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلي قبایلي سیمه کې د پاکستان نظامي عملیاتو او د دې هیواد د پوځ او سخت دریځ ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لا درکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زندانی کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لا درکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې یې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خپره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، ده وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16مه نیټه په مدینه کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جومات کې نور بېوزله کسانو ته د روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 3380 مثبت پیښې او 380 مړي ثبت کړي دي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ یا واورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته ده azadiradio.com. د هم دروانی خبرونه مطالبه او ریپورتونه. د افغانستان جمهوری ریاست وای د هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصی کولو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال
اعلان داد شي د دوه ګامونو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر داد شي اوس مهاله قربند شهیدان اوسو.
ټاکل شوی چې افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړی محموله نن شنبې له چابهار بندره افغانستان ته ولېږل شي. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال وایي
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په خپرېدو سره دغلته د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د انلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. هغه ملک سهار وایي
د انلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او انلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم دا جوړو. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکول شي انلاین ډول باندې خپل ودونه ترسره کړي.
د نورو مطالبه اوریدل هم مهیروي. د خبرونه لومړی مطلب تر ازو د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصي کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېښودل شي. د اپریل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان رخصي کړي. دې ډلې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د رخصي کولو خبر ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل له 12 نیټې راهیسې د 16 بندیان خوشي کړي دي. ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې ټاکل سوې و د طالبانو او حکومتي زندانیانو د راخوش کېدو بهیر د مارچ په 10 تر بین الافغاني خبرو مخکې پیل سي، خو دا بهیر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو په خاطر له ځنډ سره مخامخ سو. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي افغان حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي. د جمعې په ماښام د اپریل په 12 نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې
ټول په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شوه دا واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو د رهایي په برخه کې مهم ګامونه واخیستل. د افغانستان د خلکو همداته شي د دوه ګامونو له اخیستلو سره دوی یو تغیر وویني او تجربه د شي خشونت پای ته ورسي دار او اوږدمهاله اوربند شهیدان اوسو.
طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د افغان حکومت تکراری غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې جګړه مارانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې پر ملکیانو حملې کړې دي. په وروستیو کې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 15 افغان ملکیان وژل شوي دي. د طالبانو له حملو سره پر یوه مهال دې ډلې د جمعې له غرمې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکړ. د دې ډلې په وینا د اپریل له 12 نیټې راهیسې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د افغان حکومت 16 کسان راخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخستن ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لخوا د زندانیانو د راخوشي کېدو خبر هیله بښونکی دی. دی وایي
طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې مرشل تنه هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط و زموږ سره بندیان و او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډېر تږي دي او په مجموع کې ټول ولس په دې انتظار دی چې څومره کولای شي چې ژر کور دننه سیاسي اختلافات هم حل شي او په مجموع کې د سولې پروسه نور هم ګړندۍ شي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو چې هغه د ټولو افغانانو هیله او آرزو ده. نو الله دې وکړي چې دغه د بندیان دواړو طرفین نور هم چټک شي چې بالاخره موږ هغه سولې ته لار پیدا کړو چې د ټولو افغانانو آرزو ده.
د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت د جمهوری ریاست د مارچ میاشتې د امر لمخې 316 طالب زندانیان له بګرام زندانه راخوشي کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12 نیټه په یو فرمان کې وویل چې د طالبانو 1500 بندیان به د شنیت لمخې خوشي سي او د دې بهیر د سرته رسولو مسؤلیت یې د ملي امنیت شورا ته ورکړ. د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی علي امیری وایي د ټولو بندیانو پر خوشي کولو کې ځنډ
اگر طالبان احساس بکند که ما با یک روند فرسایشی
که طالبان احساس وکړي چې موږ له یوه شوړېدلي بهیر سره مخامخ یو او دا موده تیره شي او تر یو کال زیات وخت ونیسي، په هغه صورت کې ممکنه ده طالبان نور اقدامات وکړي او تاوتریخوالی زیات کړي او د سولې بهیر ته زیان ورسوي او په راتلونکي کې د پراختیا امکان نه وي. د زندانیانو پر راخوشي کولو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه لیک په عملي کولو کې ځنډ ښایي د سولې بهیر ته د تل لپاره زیان ورسوي.
د فبروري میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل سوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف کې د 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار وحید عمر د حمل میاشتې په 19 په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل په 10 ورځو کې پرته له قید او شرطه د طالبانو راخوشي کول امکان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس راځو د انګلستان بیتلان د موسیقي یو بیژندل شوی ډله در پیژنو. دې ډلې په 1908 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول لخاره د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې بیتل پتلونونه، بیتل ویښتان او د موسیقي هغه رنګ په اسنۍ لیدل کیږي. د دې ډلې ځینې ارزښناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدي یوې ادارې خرڅلاو ته ایښي او د جود په نوم د یوې سندرې لاسي نوټ په زرهاو ډالره خرڅ شوی. نور جزئیات د فرشتې جلزه په ریپورټ کې.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه ته در پرېږده او د خوشحالۍ په بدله یې بدله کړه. هغوی څلور تنه وو چې جان لینن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیتلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې اغیز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنی جود. دا سندره په 1908 میلادي کال کې بیتلانو ثبت کړې او بیا خپره سوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1908 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کیږي چې په ځینې ځایونو کې یې خاطې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکي ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالره خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 94,000 امریکایي ډالره خرڅ سوه. د بیتلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقي د برخې پوه یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اروېدلې، خوښه کړې، انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی وه چې د بیتلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې نومي رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیتلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1900 میلادي کال د اپریل په 10 رسمن سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50 کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاس د چ نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه سلیکلی احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان او نور نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو د اقداماتو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي په مکسیکو کې د مخدرو موادو د قاچاق کارتلونه یا لوی کاروباریان د دې ناروغۍ له کبله له اقتصادي پلوه زیانمنو خلکو ته د مرستو بستې وړاندې کوي. په برازیل او السلوادور کې مافیایي ډلې ګرځبندیز عملي کوي او په افغانستان کې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دې وایرس د مخنیوي هڅه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په ختیځ کې چې طالبانو او دولتي ځواکونو له 12 راهیسې له یو بل سره جګړې کړې دي، د دوړو خو ترمنځ په دې برخه کې چې د کوم لوري اجرات ډېر د خلکو په ګټه دي عملاً کلکه سیالي روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې حتی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د طالبانو ستاینه وکړه او پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ولیکل، موږ د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره یو ځای د طالبانو د دې هڅو هرکلی کوو چې خلکو ته د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د عامه پوهاوي د ورکولو په برخه کې کوي او هغو روغتیا پالو او د نړیوالو مرستندویو ټولنو کارکوونکو ته د امن فضا برابروي چې د کورونا وایرس پر ضد کار کوي. واشنگتن پوست د جانز هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو او سیاسي علومو د څانګې د استاد سارا پارکنسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي په ځینو حالاتو کې چې حکومتونه د خلکو مرستې ته نه ورځي نو دا د غیر حکومتي وسلوالو ډلو لپاره ډیر ښه فرصت دی چې ځان حساب کتاب ته ژمن او مسؤول وښیي. فارن پالیسی خپرونې کرونا وایرس په افغانستان کې تر جګړې هم خونړی بللی دی او په دې اړه په یو مطلب کې لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې دا او با په داسې ناوړه حالاتو کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي خپریږي. د مطلب په دوام کې راغلی چې همدا څه وخت مخکې په کابل کې پر لویو بلبوردونو لیکل شوي و چې سوله تصور کړئ، خو اوس پر همغو بلبوردونو په لیکل شویو پیغامونو کې خلکو غوښتل کېږي چې خپل لاسونه د ورځې څو ځلې پرې مینځي. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې لا هم لرې ښکاري، خو اوس دا هیواد تر جګړې له لوی دښمن یعنی کرونا وایرس سره لاس ګریوان دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې تر پرون ورځې پورې په افغانستان کې 906 کسان په کرونا وایرس اخته شوي، 13 کسان له دې کبله مړه شوي او نږدې 100 کسان بیرته روغ شوي دي. فارن پالیسی لیکي که دا شمیرنې دقیقې وي نو افغانستان د یو ناورین پر لور روان دی او که جدي تدابیر ونهنیول شي نو د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې ښایي تر 25 میلیون پورې افغانان په دې ویروس اخته او شاو کسان مړه شي. خبرونه لیکي که دا اټکلونه سم وي نو کرونا به د جګړې په پرتله څو ځلې خطرناکه وي، ځکه د تیرو 18 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 100,000 کسان د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د مطلب په دوام کې راغلی چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم ډیر کمزوری دی او لکه څنګه چې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر ویلي، حکومت د امکاناتو، پیسو او وسایلو له کمښت سره مخامخ دی، خو نوموړي په عین حال کې دا ډاډ هم ورکړی چې حکومت به د دې ناروغۍ پر ضد تر وسې وسې هڅه وکړي. د فارن پالیسی د مطلب لیکوال زیاتوي افغانستان د کرونا وایرس پر وړاندې د درېدلو توان نه لري، نو یوازینی کار چې کولی شي دا دی چې خلکو ته ووایي چې په کورونو کې پاتې شي او خپل اړیکې څومره چې کولی شي محدود کړئ.
ازادي راډیو ته غواږی است. له افغانستان سره د هندوستان د 15,000 ټنه غنمو د مرستې محموله نن له چابهار بندر د افغانستان په لور روانېږي. په دې اړه جزئیات له مللې بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې نړۍ له کرونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه دي چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دا مرسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15,000 ټنه غنمو څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لېږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغېزناک ثابت شوي. په نوی ډیلی کې د افغانستان شارز دفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
لخه مرغا منگو کلا شل چه ده هندوستان خی همکاری جلب کو لدغو همکاری و چخی ودا چه چور زی مخ که ده غنم و لمده محموله چه پینزی زره تنه و او ده پینزاوی زره تنه و غنم و برخه ده ده چه بحر للار افغانستان تا لگل کی گی ده هندوستان حکومت ده ده ترچنگ پینزی سو زره ده کلوروکین او سل زره پا استامول تابلید چه اس محل ده کرونا پر زد تر ټولو اغیزناک درمل دی نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې له لارې افغانستان ته ولیږل
قسم 100 هزار تابلیت پراستامول په افغانستان فرستادیم
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې لکه سلګونو ماسکونه دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوي
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د کورونا ویروس په خپرېدو سره دغلته د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. له هغه ملک سحر سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي.
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ همدغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو. نو کارونه یې تر ډېر حده مخته تللي دي. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولای شي آنلاین ډول باندې خپل ودونه ترسره کړي. ګټه به دا وي چې د بجې مسله کورونا ویروس د خپرېدو مخه به ونیول شي. هغه بې ځایه دودونه او رواجونه چې و لکه د لوړ ولورو مصرفېدو د هغې مخه به ونیول شي.
بله، دا به څه ډول کار کوي؟ یعنې عملا په څه ډول سره دا له دې اپلیکیشن نه به استفاده کیږي د ودونو لپاره؟
خلق وکول ایسی لری څخه نکاح دی واده مراسم تر سره کی. خلق په آنلاین ډول دی واده مراسم ګوري او یو ملا مولوی به هم د برخه کې دی نکاح مراسم تر سره کوي. سمغه مخکله مخکې هویت ټول اړخونو ثابتو. نو تر دې مخکې عربي اماراتوم دغه سیستم جوړ کړ د انډونیزیا کې په دې سیستم باندې کار روان ده چې دا په ټوله کې لخل بو سرمدست وکری او ټول هغه شرعی او قوانین او نور اړخونه په نظر کې نیول سوی دي چې خلکو سره په ټول اړخونو کې مرسته کوي.
ساسو اټکل څه دی چې دا کار به څه وخت عملا پیل شي؟
زموږ هڅه دا چې څومره زر وکول سره څنګه درونه یو کی دا دی آنلاین ودونو او نکاح سیستم پرانیزو او خلک ترې ګټه واخلي.
ازادي هی ودونو کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای د کورونا لامل ګرسبندۍ یو رزنې چاري ټکنې کړي. جزئیات له اسد الله لودین څخه.
ایتالیا، فرانسه او جرمنی د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د کورونا پیښې پکې زیاتې دي او دغلته تر ډیره افغان پناه غوښتونکي هم ډیره دي. د دغو پناه غوښتونکو استازي او فعالان وایي ګرزبندیزی د نورو اروپایانو په څیر ژوند تریخ کړی خو زیاتوي ښه دا ده چې د مور میرې چلند ورسره نه کیږي. خالد جهانیار د ایتالیا په بولونیا پوهنتون کې د ماسټرۍ زده کړې کوي. نوموړی وایي دغلته قرنطین دومره جدي دی چې هر څوک د بهر وتلو لپاره باید د پولیسو یوه فورمه ډکه کړي.
کورونا مرض موږ شخصي ژوند مکمل تغییر کړی دی لکه څنګه چې ما درته ویل زه سویلي ماسټرۍ میدمه ورکوله. موږ درسونه مکمل بند سوله، ښارونه بند سوله، د باندې تګ اجازه نه لرو، چیرې موږ پولیسو نه اجازه واخلو. له دې سره ایتالیا هیواد ډېر نوي روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي او د ښارونو په هر ګوټ هر ځای کې دوی امبولانسونه او روغتیایي کارکوونکي په څلورویشت ډول باندې حاضر وي. هغه کسان چې د دې مرض علائم ولري تر څو دوی وکولی شي زر تر زره موت انتقال کړي، د هغوی ټسټونه وکړي.
نوموړی وایي په دې پرمختللو هیوادونو کې حل لاره همدا ښودل شوې چې ټولنیز واټنونه باید وساتل شي او قرنطین عملي شي. دای له افغانانو هم غواړي چې ګرزبندیز جدي وګڼي او په اسانه له کورونو راو نه وځي. رحیم الله ورین د افغان کډوالو بل فعال دی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند کوي او درس هم وایي. دای وایي هلته یو شمیر افغان پناه غوښتونکي د ګرزبندیز له امره سرغړونه کوي او په خبره یې دا تر ډیره هغه کسان دي چې تور کاروبار کوي او دولت یې ملاتړ نه کوي.
د دې نږدې و میاشت کې چې زه هم په خپل کور کې یم او زموږ درسونه آنلاین دي. یوازې د خوراکي توکو د اخیستو لپاره بهر ته وځم. په عمومي توګه دلته په فرانسه کې افغانانو د خپل وطن په څیر قرنطین جدي نه دی ګڼلی. میلی کوي، له کوره بهر پرته له ضرورت وځي، درې یا تر دې زیات په لارو کوڅو کې لیدل کېږي. غټه ستونزه دلته د افغانانو دا ده چې اکثره تور کارونه کول او دا د قرنطین له همغې اولې ورځې دوی هیڅ نه ترلاسه کوي.
په اروپا کې تور کاروبار هغو ته ویل کېږي چې پناه غوښتونکي یې له دولته پټ کوي او په بدل کې یې کوربه دولتونو ته مالیه نه ورکوي. قدوس صادقی په جرمنی کې د افغان کډوالو د یوې شبکې مشري کوي. دی وایي دغه هیواد کې د قرنطین د عملي کېدو له امله د کورونا خپرېدل ورو شوي دي او په خبره یې کوربه هیواد ټولو کډوالو ته ښه امکانات برابر کړي دي.
کرونا یک بحث فردی نیست، بحث گروهی نیست، بحث سمتی و قومی.
دایوایی کرونا سمتی، مذهبی او بحث ندهی، دا عمومی مسئله ده. دا جرمنی دولت همجمن دهی چه لطول کدوال و سر با یاو دول چلند. نن هم کرونا نیولی و چه وضعیت خود دهی. یواز دیوی مرمن وضعیت نازک دهی خو حقی مرمن سر هم درلود.
گویا کو مریضی است، متاسفانه سرطان هم داشته.
شمیری خیلی چه کرونا در نړی په کچه لسګونه میلیون کارگر کډوال اقتصادی است. کسان شته چې خپل کورنیو ته هم د نفقه پیسې پیدا کوي. خو د کډوالو کوربه دولتونه وایي اقتصاد بیرته ښه کیدای شي، خو د انسان مړینه بیا په هیڅ ډول نشي جبرانیدای.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د مهمو خبرونو سرټکی له ډیوی نادر څخه اورو. په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس سخته وو څلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د پاکستان پولیس په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړي. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولای، باید په خپلو کورونو کې پاتې شي. وس هم دوا اونیزی خبرونه کور کلی او ګړی اچار خبرونه نشر ته چمتو دي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع باس کوو چې کورنۍ په قرنطین کې باید کوم ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنطین لوی مشکل جوړ شوی، او څنګه د دې قرنطین څخه مثبته ګټه پورته کړو. د دې موضوع درس پړلو په منظور د راپور تر څنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې تاسو یې اوریدلو ته رابول.
لاری کچھ ڈکرونو ڈکی دی ہے سمالا لیا پخپل کور کی نا مخت دیو آچوا یو ماسک دا دعا ہے پجانے ماس دخپلی مور کی نا پجانے ماس دخپلی مور.
قدرمنو دوستانو، په دې وروستیو ویروس د خبرېدو لکبله په ډیرو هیوادونو کې خلک په خپل کورونو کې قرنټین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپل دندې مختبیایي او ماشومانو ته درسي سیستم په انلاین ډول مختبیول کیږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډیر کم وي. نو ځکه د قرنټین ځینې کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنټین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي شازیه وایي نارینه په کور کې ډیر بدخلقي کوي او حتی په خپلو کې جنگونه هم اثر کوي. نوموړي زیاتوي،
بلا دی قرنطین خو مونږه داسې پازاب کړي وو چې توبه، د مونږه سړیان تمام ورځ دا مړۍ پخه که هغه مړۍ پخه که خو مړۍ چې پخو بیا وایي چې پټکه اټکه وایي زړونه تنګ دي، نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنطین زر تر زره خلاص کړي د خیر سره، او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتي جنګونه شي. نو نو همدا حال هم ده، خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بله خوا د زابل ولایت اوسیدونکي حمیده چې اوس په امریکا کې اوسیږي وایي سره له دې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وایي او خپل هم آنلاین کار کوي، خو بیا هم قرنطین ستړی کړي او کله یې ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبوره کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
نو ماشومان هم ملامت نه دي، کله چې مکتب ته تلل یو سات به یې چرار بغله، بعد د هغې نه به یې ورزش ته تلل، تفریح به یې کوله، او بعد مونځ او درس او خپل دیني درسونو نه ورځ به یې په سمه تېرېدله. خو اوس ګر چې خپل درسونه کور کې وایي آنلاین او سبق دیني سبقونه خپل ولي او مونځ او درس هم کوي، خو تر د هغې چې یو سات دوه ساعتې د تفریح وخت کېږي، خپل منځو کې جنګونه کوي او یو بل سره حتی فزیکي جنګونه کوي چې یو بل سره ژوبل. نو دا د قرنطین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي، خصوصا اولاددار کورونه چې دي. ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیول تر لسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسیدونکو زهرا بیا وایي چې په قرنطین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي، خو خپل هم صنفیانو پسې ډیره خفه شوي. نوموړي دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنطین پای ته ورسیږي.
زه په قرنطین کې ما تاسو موقت جوړ کړی او پلار و مور می رات درس وایی، حوزه هر ورځ درس وایی مور پلار سره، مور سره می کارم کوم و پلار و مور ما تا درس را کهی زو وارو خن و رور تا می درس را کهم. مکتب پسی اولا دیر خفه شویم، ما شما تا پیام لرم چی باید قرنطین که توسیم اوقات جور کی او پلار و بور سر درس وی کله چی بیا تبول شروع شی باید درس غلی شی پس پاتلی شی.
دست کورنه هم پتولانه کشتای شل دی قرنطین سخه سالمه گتا پورته کوی. پا هم دی تراو دل اغمان ولایت و سیدون که نرگی خپل وزینه محال ویش را سر شریک کوی.
وزید دولت خپل یو کارمند ای ما او زینی وقت به مور را تر خویلی چی او سانه پخی کن و ما نشو رسیدگی کولی. خوزه وزیدی قط استفاده دنه د مور هیله می پوره کوم چې یو اسانه ویلې او کورته چې نشم رسیدلې سبا سهار بتل ما خام راتل مو پاکاری کوم سلیقې ته رسیدم، خپل سلیقې ته رسیدم، ماسک جوړو ما مطالعه کوم، دعا هم پکې کوم، مونږ هم پکې کوم او میوزیک هم پکې اورم. نو په ځان باندې د سهانه سخت کورنۍ ته مثبت اغیزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی، راځئ چې مونږ ورسره مبارزه وکړو. هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري، ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږېږي. کوشش کوم چې خوشحاله وساتم او د دې فرصت نه ډېره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم.
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تېرېدونکي دي او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي، خپلې کورنۍ سره وخت تېر کړي، زړونه تنګ نه کړي او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشمار او سرته یې ورسوي.
او ځینې کورنۍ دي چې د دې منفي مسایل ته ډېر توجه کوي، یعنی زړونه وی تنګ دي. اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسي زړه نه تنګیږي، بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي لکه اشپزي، لکه مطالعه، لکه فامیل سره یو ځای کېناستل، خبرې کول. نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبره ده. صحیح ده، مرض راغله، انشاءالله چې په خیر تېر شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. د درنو دوستانو دا چې ولی په زینو کورنیو کې د قرنټین لوی سرخوګه جوړ کړای او کورنۍ څنګه کولای شي چې له دې قرنټین څخه ښه ګټه پورته کړي دا او د تورته پښتنې زموږ همکار احسان الله آریان په وی مرکه کې د ټولن پوسټ پین روان نورزی څخه کړي چې او ری دوته ستاسو پام را اړوم.
نورزی صاحب ډیره مننه. که په پیل کې راته ووایي چې ولې د قرنټین پر مهال په کورنۍ کې زیات جنګونه کیږي؟
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي نو په داسې شرایطو کې معمولا د تبو یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي. له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري نو په داسې شرایطو کې سړی چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشومانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه یې ډیره نه وي کړي، هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړا برداشت کړي. هغه په دې تمامیږي چې د خپلې مېرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي.
ډیره مننه. د دغو جنګونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغېز درلودلی شي؟
دا ډول کورنۍ جنګونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي، بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي. باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي، خو کله چې کور کې په مقرر ډول جنگونه وي، دلته تاوتریخواله وي، نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کیږي. له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي، ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي، نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډیر بد اغېز کوي، هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه ماشومان په روحي لحاظ ځپل کیږي، چې د بیا ټولنې ته د یو سالم انسان په ځای د یو مریض انسان د وړاندې کولو سبب ګرځي.
روان صاحب ډیره مننه. د ستونزې د حل او د دغه جنګونو څخه مخنیوی څنګه کیدلی شي؟
د قرنټین په شپو ورځو کې خدای چې نارینه زانونه په بعض شیانو مصرف کې د بیلګې په توګه کچېری دوی لوستي وي مطالعه دی وکړي، کچېری لږ خل وستي وي نو دوی دی لیکلو نه استفاده وکړي، هم دا ډول ټولنیز میډیا وي دی وکاروي، د سره خوا کې کایغه ته هم لاسرسي نه لرلو له میډیا دی استفاده وکړي، تلویزیون دی همدا ډول فلمونه دی وګوري، بعضي اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه یوازې دوی ته یو تفریب وي، هغه به د دوی په ژوند کې هم بدلون راولي. نو د داسې شیانو په کولو سره دوی کولای شي چې هم د کورنۍ تاوتریخوالي کچه کمه کړي، ځکه کله چې دوی ناس وي تلویزیون ګوري یا فلم ګوري، ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولېږي، دوی د ماشومانو هغه غوغا هغه ډېر مزاحمت هم کنټرول او دوی هم کولای شي چې لیدا ډول کورنۍ جنگونو څخه ځانونه وساتي او پاغه کې خېل.
ډیره مننه. که په روسي کې پلان ډول راته وای چې کورنۍ دې د قرنټین پر مهال څه وکړي؟
که څه هم قرنټین یو ډیر ستونزمن کار دی، موږ تاسو کله چې د قرنټین تجربه ګورو یو ډیره سخته تجربه ده، ځکه انسان پرته له دې چې کوم الزام پر ثابت شي د یو ډول د بندیتوب احساس کوي، د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي، خو دا باید د ځان لپاره یو سهولت وبولو. باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو، لکه په کور کې د اوس ډېر ښه موسم دی، په کور کې باید د ترکاریو لپاره ځایونه جوړ کړو او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو. همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضي خلکو دا هم تجربه کړې دي چې بېلابېل پخلی زده کړې دي، د دېګ کول زده، یعنی هغه څه چې موږ او تاسو چې دغه ته لاسرسي نه لرو یا مو وخت نه لرو، اوس موقع دی چې هغه هغه موږ او تاسو زده کړو. حتی بعضی خلک کولای شي چې بعضی هنري شیان ده کې د بیلګې په توګه دوی دې موقع نه استفاده وکړي، د موسیقۍ بعضی آلات زده کړي. کله چې د قرنطین وخت پای ته ورسیږي، دوی ټولنې ته یو بل ډول ته چې د نوو مهارتونو سره ټولنې ته وشي.
ډیره مننه نورزی صاحب.
نوریدونکو دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوره اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوشاله لره. له کورونا څخه ځانونه پټ کړئ، ځکه ډیره په سرعت خپریږي. ډیرو ته خو کورونا هم لکه لنګه غوا داسې شوه. د عمرونو عمرونو د زړه ارمانونه پې وایستل او زاړه بدل مالونه یې په څو چنده ګرانه بایا وپلورل. او د کورونا پټ کورونایي چارواکي د پیسو وهلو جدولونه جوړوي. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اورېدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لګلی دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که دې هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشاله شو.
سمه ده، خو که ریښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
هو صاحب، ورکولی شي. اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چال را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ وعلیکم وایم. او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي. او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی، بنډل.
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پرې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسور او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپۍ دې له کوم زاړه پیسه دار سره واده وکړي او چې پیسې یې ترلاسه کړي ځان دې ترې غیب کړي. دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي، یو بل لیک را واخله.
ښه، دغه بل لیک په سر لیوني را لېږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم. چې دا ولې؟
دا یې نه دي لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي.
لیکلی دي، هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو، موټروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم او دغه بې سري مې بیا تر ویده کېدو نښه کېږي. نو دای وایي چې درو درمال وکړم که تعویزونه.
په سر لیونیا نږدې ده چې ځان بې سره شم، ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو، بې انصافۍ، بې عدالتۍ، بې تفاوتۍ، ټول جامع خراب کړی دا او کر اختیار را باندې وای نو هیڅ په سر سره نشته ټول لکه د تابې سر دی خپکه کې بنا د علاج خبره دې کړی وا کته ما مونی نو ځان لکه د چارواکو غوندی په بی تفاوتۍ واچوا قرار قرار په خپل حق کې ګل خیره سره
پروفیسور صاحب خاله را دی وروخو دا خو کدای وکولای شي
سختی غواړي خو بریالي ټوب هم شته پکې د مو پروفیسوران نه ګوري هم دا اوس د جالي اسناد د خوندن تر لاس لاندې کار کوو کزان په بی تفاوتۍ ونه چو د فتن سکته کوو
دغه بلیک سودا خان سودایی را لیږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل را وښیي چې مشهوره شم
سودا خانه بچو که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپو او صاحب نظر په نامه ورغواړي بیا نو پوهېږي بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وې پکې او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي فیسبوک ته شه بچو له کنځلو یې پیل که پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي
اوس د کرونا د ورځو یو کیسه مو اورئ کله چې په هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو اعلانونه وشول او روغتیا وزارت وویل چې خلک د خپل لاسونه مینځي او په لاس د الکول لرونکي مایع وهي نو فیروز شاه چې ټول عمر له مرګ نه پټ ګرځېده ژر ځان بازار ته ورساوه چې دغه شیان واخلي هغه ایله دومره پیسې درلودې چې همدغه پاکوونکي شیان پرې واخلي خو هغه د کرونا له ویرې ټول شیان له اندازې زیات واخیستل او په زړه کې دام تېره شوه چې که بیا دا شیان ګران شول نو په ګرانه بیه به یې بیرته وپلوري له همدې عمله یې ښه پریمانه واخیستل او له پیسو ځان خلاص کړ څو ورځې تېرې شوې چې رښتیا هم لاس پاکوونکي شیان ګران او حتی له بازار نه ورک شول همدارنګه خوراکي مواد هم کم او ګران شول په داسې حال کې چې فیروز شاه خواړه هیڅ نه و ذخیره کړي د کوڅې دوکانونو خپل مالونه څو چنده ګران کړل او په دوکانونو یې ولیکل چې له قرض نه معذرت غواړي داسې نانوایي هم له پور ورکولو معذرت وغوښته د فیروز شاه هم پیسې خلاصې شوې وې او هم یې اوړه غوړي وریجې او نور شیان نو مجبوره وه چې یا له چا پیسې پور کړي او یا هم دغه خوراکي مواد په پور واخلي خو له ډېرې سرګردانۍ وروسته هم چا نه پیسې په پور ورکړي او نه هم چا خوراکي مواد لکه اوړه وریجې چای بوره غوړي او نور اوس نو فیروز شاه حیران پاتې شو چې څه وکړي او خوراکي شیان په څه شي واخلي له ډېر چورت وهلو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې سمدلاسه به لاس مینځونکي مایع صابونونه او نور خوراکي شیانو تبادله کوي او خپل ژوند به په مخ بیایي په لومړۍ ورځ یې یوه کلچه د لاس مینځلو صابون نانوایي ته یوړ چې ډوډۍ پرې واخلي نانوای چې سړی دغسې مجبور ولیده نو زړه یې پرې خوږ شو او څلور ډوډۍ یې ورکړې بیا یې یوه د لاس مینځلو مایع دکاندار ته وروړه چې وریجې پرې ورکړي دکاندار هم چې سړی محتاج ولیده نو د نری وریجو پر ځای یې یوه کیلو غټې وریجې ورکړې په دې ډول به فیروز شاه هره ورځ الکولي مایع صابون او نور شیان وړل او د اړتیا وړ شیان به یې پرې اخیستل خو بدبختي یې دا وه چې خوراکي شیان ډېر زیات ګران ورته تمامېدل او په لنډ وخت کې پاکوونکي مواد خلاص شول او دا داسې وخت و چې د کرونا ناروغي خپل اوج ته رسېدلې وه اوس نو له ډوډۍ نه زیات ویروس پاکوونکي موادو ته اړتیا وه خو فیروز شاه نه دغه شیان درلودل او نه هم خوراکي شیان سهار وختي چا دروازه وټکوه بار موټر یې د کور مخې ته ولاړ و یو تن ورته وویل چې دا مواد له تا سره کومک شوی ژر ژر یې کور ته یوسه فیروز شاه د خدای ډېر شکرونه وویستل او ژر ژر یې شیان کور ته ننه ایستل په سبا یې د وړو یوه بوجۍ پښه وه چې بازار ته یوسي او لاس پاکونکي مواد به واخلي.
وروره مالټي په څو دي؟
خورې ته ودرېږه چې زه د فیسبوک وګورم.
د څه لپاره؟
اوس تحقیق مه کوه، لږ ودرېږه.
زه ته وایه چې را باندې ناوخته سوه.
خورې نه یې خرڅوم.
ولې؟
یو بل تن هم کورونا نیولی، او که یو بل تن هم ونیوه نو مالټي من په 2000 افغانۍ کېږي، بیا یې خرڅوم.
دا خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه صادق سپینغار او یاسمین حکمت. کله مون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.